سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د عقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 50 میلیونو او 100 زرو ډېرو کسانو د دغې ادارې له طریق نقدې پیسې او یا هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپله د شیانو پر رانیولو کنټرول لري بل دا شي د خړو د مرستو اړتیا کم شي او درې مده چې محلي اقتصاد ورسره پیوړی شي. د خړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي مشر د زمري میاشتې پر شپږم نیټه په یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې د غیدره مجبوره شوې ده چې د بیړنیو مرستو کچه له 50 څخه تر 50 سلنې راښکته کړي. د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان د چمبه په خدیز لاهور کې په خپل کور کې بیان ول شوې ده. د خبره د هغې مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی دی. عمران خان ورسل هغې ونیول شو چې نوملای په اسلام آباد کې یوې محکمې هغه د اختلاس په تور مجرم پیژنده او په درې کاله باندې محکوم کړ. د اسلام آباد پالی محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه و او قضیې د نیولو حکم صادر کړی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د تیر کال په اپریل میاشت کې له واکه وپرځول شو په 50 قضیو کې تورن ګڼل شوی دی. عمران خان په خپله بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا سیاسي انګیزه لري. د چین د هیبی ایالت په بایودنګ ښار کې په وروستیو وسیلابونو کې 10 تنو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او 18 تنه نور نادرکه شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ارقام نن چارواکو اعلان کړل. د چارواکو په خبره نن له غرمې مخکې د بایودنګ ښار د څباندې شپږ سوه زره اوسیدونکي چې له خطر سره مخامخ نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې چین په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو شاهد دی. د بارانونه په 1970 کلونو کې مخینه نه لري. سوریه په شمال لویدیځ د لیب ښار کې نن سهار د روسیې د جنگي الوتکو په برید کې درې ملکي وګړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر اساس د خبره د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان کړي ده. د سازمان زیاته کړي د روسیې د نن سهار برید د لیب په لویدیځ کې د وی کورنۍ درې غړي وژل دي. د سوریې د بشري حقوقو نظارت کوونکي ډلې ویلي په سیمه کې کاري ټیمونو د ژغورنې په عملیاتو پیل کړی دی. او د خزینه فوټبال نړیوال جام د شپاړو سوغور لوبډلو پړاو نن پیل شو چې هسپانیا او جاپان پکې خپل سیالان مات کړل. د نن ورځې نمړی سیالۍ د هسپانیا او سویس ترمنځ و چې 15 دیو پر وړاندې هسپانیا وګټله. دغه راز دویمه سیالۍ بیا د جاپان او ناروې ترمنځ و چې 3 دیو پر وړاندې جاپان وګټله. باید ویل شي چې د دې پړاو په سبانیو سیالیو کې بندي د لند د سویلي افریقا او سویډن د امریکا په وړاندې سیالۍ وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به دا واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلي دي چې دوی د ژمي په رارسېدو سره مجبور شوي دي چې د خپله مرستو نیمه برخه راکمه کړي. د چې علت یې څه دی په دې اړه به درته وړاندې په خپرونه کې راپور ولرو. د دې سره جوخ دا به هم واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې په تیر کال کې په افغانستان کې د ژمي سړې څپې د څارویو ژوند اخیستې او کروندګرو حاصلاتو ته هم زیان اړولی دی. د ته به هم دم شو چې په نورستان کې یو نوی کانال جوړیږي. اوسیدونکي ورته خوشاله دي.
دا نورستان خلک من ډیر غریبان یو ډیر خوشاله شو نور هم راشي خو غریبان یو
هم درنګ غزنی ته به هم ورشو چې هلته د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده.
ټول لیکه تدابیر نیول دي ان شاء الله نه دی یو حق بل چاته کول کېږي هر سره خپل حق کول کېږي موږ ډیر خوشاله یو.
هم درنګ د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان دانی ولکیدو په اړه به هم رستی جوسیات درته ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او شاوای په داسال کې چې د ژمي موسم پر نږدې کېدو دی او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو اړتیا ویږي خو د دوی د مرستي عملیات د بودیجې لکه موالي سره مخ دي د غبنسټ په ویلامې کې چې نن خبر شوې دی ویل دي د بودیجې کې مخبط دی لامل شو چې د افغانستان لرو سیمو ته په وخت د خوړو درملو مرسته ونه رسیږي تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیساری بیکاری او بیوزلی ورسره تر بلې زیاتیږي په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي اوچا په دې اړه اندېښنه ښودلې ویلې دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم راتلونکی دی او په سړو سیمو کې له واورې ورېدو سره د حالاتو د خرابېدو اټکل شوی د دوی د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې لرو پرتو سیمو ته د خوړو او درملو مرسته په وخت ونه رسیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو اعلامیه کې چې نن خبر شو په کې راغلي د افغانانو بشري اړتیاوې د پخوا په شان جديدي او دوی ته د اړتیا وړ بودیجې یوازې څلورمه برخه ورکړل شوې دغه بنسټ وړاندې ویلي چې د 21 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې رسونې لپاره 3.2 میلیارد ډالر ته اړتیا لري خو په تازه اعلامیه کې راغلي چې دغه بودیجې 25 سلنه چې 1.3 میلیونه ډالر کېږي دوی ترلاسه کړي په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې د بودیجې کمښت د لامل شوی چې یو شمیر پروګرامونه ودروي د اعلامیه په ټکو د بودیجې کموالی د غشان په افغانستان کې د 222 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی او له 14 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې کچه اوس 15 میلیونه کسانو ته راښکته شوې ده د اوچا په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په پرلپسې ډول درې کاله وچکالۍ بېوزلۍ او جګړو د بشري مرستو اړتیاوې ډېرې کړې او وروستیو سیلابونو دا اړتیاوې لا پسې زیاتې کړې په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي د پلازمېنې کابل دوه اوسېدونکو محمد آصف او حسین ازادي راډیو ته وویل
تر مشکلات اقتصادي زیات داریم
ډېر اقتصادي ستونزې لرو کار نشته هر ورځ دلته چوک ته راځو د کار په لټه کې خو کار نشته په اونۍ کې یو ورځ کار پیدا کیږي او نورې ورځې بیکاره تېرو
کار میکنیم شهر ورځ چهار ورځ بیکاره
پیش از مراد کارګرایش هم بیکار نه
د طالبانو لره تک مخکې په افغانستان کې د هر چا لپاره کار وو او هر چا یو مړی ګوډی پیدا کول شو خو کله چې طالبان راغله بیکاری ورسره زیاته شوه د سړکونو پر سر د سوالګرو شمیر زیات شو خلک وږي شول او چوک له مزدورانو ډک دی خو کار نشته
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په وروستۍ غونډه کې د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلند او هند په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه وښوده په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو نوموړي زیاته کړې چې دا شمېر په تیرو څو کلونو کې بېساره و چې په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په اوو هیوادونو کې 3,00,000 او شپږ زره کسان له قحطۍ سره مخ وو دغه شان د تیرې جولای میاشتې په 21مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې وویل چې د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسېدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی دوی وایي چې د مالوچو په وایدو کې هم 40% زیاتوالی راغلی دی خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي چې د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخامخ دي تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د ختمېدو وروسته د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی د دې خونی د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو د کښت او حاصلاتو سربیره یې په صادراتو کې هم د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راغلی خو تر اوسه یوازې پاکستان هیواد ته صادرېږي ښاغلی الکوزي زیاته کړه
مالوچ د څیرو کلونو په نسبت باندې واقعا ډېر شوي دي او ښه شوي دي ځکه چې زیات د کوکنارو د بدیل دی ده پروس کال 100 ټنه پخته تولید درلود او 100 ټنه نسه کال شاید 30 یا 30 ټنه ته ورسېږي نو حاصلات یې ښه دي او د قانان هم تشویق دي هم په شمال کې هم په جنوب کې هم په هلمند او دې ځایونو کې د نیمروز او د غره په شمول د هرات پخته ډېره زیاته کښې شوې ده
دی وایي د ملوچو په عوایدو کې هم 60% زیاتوالی راغلی، خو په افغانستان کې یو شمیر کروندګر وایي د ملوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ دي. په هلمند ولایت کې د کارګرو اتحادیې مشر محمد دین قمری ازادي راډیو ته د کروندګرو د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما بچان نو مشکل مواد استعمالي موارد کښت بمبه اولن
موږ د مالوچ په کښت کې ستونزو سره مخ یو. په افغانستان کې هغه شرکتونه چې د پمدانی غوړی حاصلوي نشته، او بل خو د وچکالۍ لامل او بل نشته، او خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیری ولسوالیو کې خلک نشي کولای څه وکړي. بل ستونزه د اقلیم بدلون ده چې له بده مرغه خلکو ښه حاصلات ترلاسه کړي نه دي.
د افغانستان یو شمیر سوداګر د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې زیاتوالی تاییدوي، خو دوی وایي چې لا هم د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. په کندهار ولایت کې د مالوچو سوداګر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو کښت او حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې کیفیت یې لا هم د ګاونډیو هیوادونو د مالوچو په پرتله ټیټ دی.
مخکې د پنبې کښت یوازې د هلمند په ولایت کې کېدی، اوس پر هلمند سربیره کندهار، روزګان، فراه او نیمروز کې هم کېږي. د خوشنۍ خبره داره چې موږ و نړیوال بازار ته لاسرسی نه لرو، او زمن کې زموږ بزګر و اصلاح شوي تخم ته لاسرسی نه لري، او د مرزو په مقابل کې و دواو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه د افغانستان د پنبو کیفیت و همسایه ممالک ته لکه ازبکستان، تاجکستان او ایران چټ دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه په داسې حال کې د کوکنارو د بدیل په توګه د مالوچ د کښت او حاصلاتو زیاتوالي ته اشاره کوي چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي وو چې په وروستیو اووه کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل شوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا کانکور په دویم دور ازموینه کې یو شمیر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي خوښدي چې د خپل راتلونکي لپاره ازموینه ورکوي، خو دوی له بیلابیلو پانتونونو بهرنیو هیوادونو ته د استادانو په وتلو اندېښمن دي. دغه راز دوی وایي چې د استادانو تشه به د زده کړې کیفیت ټیټ کړي. اخوا د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې ویلي دي تېره پنجشنبه یې د کانکور ازموینې دویم دور 12 ولایتونو کې پیل کړ چې د 12 ټولګیو و فارغانو او دینی عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه، او دا بهیر به نن شنبه بشپړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
چون زخمی هم ما دلته د کانکور امتحان لپاره راغلی وم، چون نمیشو کولی چې کینم ولته موټر کې امتحان.
داد عبدالواسی همدر غږ دی چې د ازموینې ملي ادارې خپور کړی او پرونی په ختیځ کونړ ولایت کې په ناروغ وجود ازموینه ورکړې ده. نوموړی وایي د ناروغۍ له امله یې له نورو زده کوونکو سره یو ځای ازموینه کې ګډون نه شو کولی، نو موټر کې کېناست او ازموینه ترې واخیستل شوه. د 1402 کال د کانکور ازموینه د چنګاښ په 9 پیل شوه. د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې دا ازموینه په 15 دورو کې اخیستل کیږي، چې په لومړۍ دوره کې 11 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت، او په 15مه دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د دغې ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیره پنجشنبه د اسدی ازمري میاشتې په 12مه دویم دور ازموینه په کندهار، هلمند، کاپیسا، لغمان، پنجشیر، غزنی، نورستان، بادغیس او فراه ولایتونو کې پیل شوې او نن شنبه پای ته رسیږي. د کانکور دویم دور ازموینه کې یو شمیر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي دوی خوښتي چې د زده کړو یو بل فرصت په لاس ورزي، خو دا چې له ډېری دولتي پوهنتونو استادان بهرنیو هیوادونو ته تللي دي، دا به د زده کړو کیفیت اغېزمن کړي. امان الله میاخیل چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته ویل:
دا چې زما په شمول زیاتره شاګردان سکل دغه تشویش و اندېښنه لري چې په پوهنتونونو کې استادان کم دي، نو زمونږ تشویش دی ته دی که چېرته استادان په یو پوهنتون کې کم وي، نو په موجوده استادانو ډېر زیات فشار راځي، او کله چې په یو استاد فشار راشي نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي او شاګردانو ته ښه درس ورکړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغان کدرونو د ګټه واخلي او دا تشه دې ډکه کړي. رحمت الله چې د هلمند ولایت اوسیدونکي دي، دوه ورځې وړاندې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. نوموړی د کانکور د ازموینې د صحنې په اړه وایي:
بیرته امتحان و چې امتحان ته رالو، او موږ سره استادانو او لارښوونکو ډېره سمه همکاري وکړله. موږ رالو په امتحان کې، امتحان انشاءالله پوره کړي او موږ سره استادانو کوم بد رویه او داسې چلند نه دی کړی چې موږ تر سامنے یو.
د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور په دویم دور ازموینه کې چې د نن شنبه په ګډون په 12 ولایتونو کې بشپړیږي 28,615 د 12 ټولګیو فارغانو او دغه راز له 1,391 تنو دیني عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه. دا چې له دیني عالمانو په کومو شرایطو ازموینه اخیستل کیږي او په کومو پوهنځیو کې به جذب شي په دې اړه مو د ازموینې ملي ادارې او دغه راز د لوړو زده کړو وزارت له ویان ضیا هاشمي څخه وپوښتل، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو د پوهنې د چارو پوه نور رحمان لیوال که څه هم عصري زده کړو برخه کې دیني عالمانو ته پر زمینه جوړولو خوښ دی، خو د ازموینې ملي ادارې له لوري پرته له کوم سیستم د کانکور په ازموینه کې د دیني عالمانو شاملول د اندېښنې وړ بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
هر چا لپاره عصري زده کړو ته نوې او اسانه لارو پرانستلو موږ ستاینه کوو، خو د دغه ډول ځانګړو کسانو لپاره ځانګړو ازموینو د روڼتیا په اړه اندېښنې شته. باید د ازموینې ملي اداره د دغه ډول خاصو ازموینو کړنلارې ملت ته څرګندې کړي.
نن د 1402 کال د کانکور دوهم دور درېمې ورځې ازموینه په ننګرهار، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پیل شوې چې نن 2 بجې پای ته ورسېده. سږ کال داسې مهال د کانکور ازموینه اخیستل کیږي چې په ټول هیواد کې هیڅ یوې نجلۍ ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغې مدافع وکیل له سترې محکمې څخه وغوښتل چې په دې موضوع یو ځل بیا غور وکړي. عمران خان پر ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. تفصیل د عصمت سروان اورو.
د پاکستان پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې ونیو. عمران خان مخکې تر مخکې اټکل کړی و چې نیول کیږي. د عمران خان مدافع وکیل انتظار حسین نن وویل د اسلام آباد یوې محکمې عمران خان په 3 کاله حبس محکوم کړی دی. د اسلام آباد په محکمه کې د محاکمې په مهال عمران خان حاضر نه و او قاضي د نیولو حکم صادر کړ. د اپوزیسیون مشر عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ستوری و، د تیر کال اپریل میاشت څخه چې د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته له واک لري شوی، د پاکستان له اصلي واکمنانو یعنی پوځ سره په اختلاف کې و. د فساد ټول 150 تورونه چې پرې لګول شوي رد کړي او هغه یې په سیاسي انګیزه بللی دي. عمران خان په میمیاش کې د فساد د نورو تورونو په تور ونیول شو، خو هغه مهال د عمران خان نیونې د پلویانو سخت او خونړي اعتراضونه وپارول او له همدې کبله ژر خوشې کړی شو. د عمران خان اسلامي ګوند تحریک انصاف په یو بیان کې ویلي چې له سترې محکمې څخه یې د استیناف غوښتنه کړې ده. که د پاکستان ستره محکمه د اسلام آباد د ځایي محکمې پریکړه تایید کړي، 72 کلن عمران خان به د 6 کال د انتخاباتو منه شي. عمران خان چې لا هم د اصلي مخالف سیاسي مشر په توګه زیات محبوبیت لري، د تیر کال په نومبر کې هغه مهال ډزې پرې وشوې او پر پښه ټپي شو چې د اسلام آباد په لور یې لاریون کاوه. عمران خان ادعا کړی چې د صدر اعظم شهباز شریف او امریکا په دسیسه له واک لري کړی شوی دی، خو دواړو ویلي چې د عمران خان په سلب اعتماد کېدو کې لاس نه درلود. عمران خان چې په لومړیو کې د پوز له ملاتړ برخمن وو، په ورستیو کې ویلي چې پاکستان دې ته اړتیا لري چې دولت د پوزي او امنیتي ادارو له کنټروله ووزي او دیموکراتیک ادارې پرې واکمن شي، څو د پاکستان 211 میلیون وګړو ته خدمت وکړي شي. د په جون میاشت کې آزادۍ رادیو ته په یو مفصله مرکه کې وویل، نن موږ دا باید ومنو چې که موږ بدل نشو زموږ راتلونکی به په خطر کې وي. که رښتیانه دیموکراسي را نشي او د قانون حاکمیت رامنځته نشي، پاکستان به وړاندې تګ ونه کړي. د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې نیمایي موده 4 پوځي دیکتاتوران واکمن پاتې شوي دي. حتی پوز د ملکی حکومتونو په موده کې هم ډیر واک په خپل لاس کې ساتلی دی او په اکثرو مواردو کې پر ملکی حکومتونو کودتا وکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ازموینې زینو ګډونوال ویلي دي چې باید شفافیت په پام کې ونیول شي، خو یو شمېر نور به وایي چې د ازموینې خو او شفافیت پکې شتون درلود. ورزو تفصیل لسیمه څخه په راپور کې اورو.
خواست ما از مسئولین نمیست که فقط شفافیت در نظر گرفته شود و حق به حقدار برسد. دیگه والسلام.
تاج محمد د غزنی په ثقافت مانی کې د کانکور په سژنی ازموینه کې ګډون کړی و. دی دلته د شفافیت او حق و حقدار ته د ورکولو غوښتنه کوي، خو نور محمد بیا د کانکور یو بل ګډونوال دی. دی له شفافیت څخه راضي دی او وایي تمه کیږي چې د کانکور ګډونوال به خپل لیاقت د هیواد پوهنتونونو ته ورسوي.
الحمدلله ډېر ښه ازموینه ده، ټولو ډېر ښه تدابیر نیول دي. انشاءالله نه د یو حق بل چا ته ورکول کېږي، هر سړی ته خپل حق ورکول کېږي. موږ ډېر خوشحاله یو چې هر سړی ته خپل حق ورسېږي، خپل لیاقت هر سړی خپل پنځه ته ورکولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په غزنی کې له شاوخوا 3500 ګډونوالو څخه د کانکور ملي ازموینې دوه ورځنۍ پروسه پای ته ورسېده. د کانکور ګډونوال غوښتنه کوي چې د کانکور ملي ازموینې په نتایجو کې دې شفافیت، خپلوي او سفارش نه کول په پام کې ونیول سي، چې وړ او بااستعداد ځوانان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی وایي بشپړ چمتووالی یې نیولی، هیله ده چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره پیدا او د خپلې خوښې د پوهنځیو په ټاکلو سره به خپل راتلونکی روښانه کړي او د هیواد د پرمختګ سبب به وګرځي. خو بل لور ته بیا غزنی ته د لوړو زده کړو وزارت راغلي چارواکي ډاډ ورکوي چې په کانکور کې به یوازې شفافیت په نظر کې ونیسي. د کانکور ملي ازموینې لپاره د راغلي پلاوي مشر غلام محمد هاشمي د پروسې د پرانیست په وخت په خپلو خبرو کې وویل په کانکور ازموینه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوو. نوموړي وویل سږ کال کانکور د ملي ازموینې لپاره له غزنی څخه 3494 کسانو برخه اخیستې ده، چې په کې 780 تنه له دیني مدرسو څخه فارغ سوي علما دي.
په امتحان کې د شفافیت په رابطه باندې تاسو ته کامل ډاډ درکوو چې په دې امتحان کې کامل شفافیت موجود ده. هیڅ نوه واسطه، فیصله او نور خپلوي او رقابت په دې شیانو کې نشته. ورونو، تاسو اطمینان اوسئ چې په دې اړه باندې تاسو ته د تاسو د استعداد مطابق رشته ټاکل کېږي.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي پخوا به له غزنی ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون شاوخوا 10000 ګډونوالو ګډون کاوه، خو سږ کال یې دغه شمېره دوه برابره راټیټه سوې ده. د کانکور ملي ازموینې پلاوي په وینا چې د 1402 کال کانکور ملي ازموینې لپاره د پښتنو نوی بانک جوړ سوی، او سږ کال به د کانکور په ملي ازموینه کې د هیواد په کچه څه باندې 150000 زده کوونکي ګډون وکړي، چې له هغه جملې څخه به د هیواد حکومتي پوهنتونونو ته څه باندې 100000 محصلین جذب سي. د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم هیڅ یوې نجلۍ په کانکور کې ګډون ونه کړ.
بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي په افغانستان کې د تیر ژمي سړې څپې د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوې ده. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې شوې دي چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوې، او لیکلي دي چې له 70000 تر 200000 پورې څاروي له منځه تللي دي. د راپور پر بنسټ هغه کورنۍ چې ژوند یې په کرنه او مالداري ولاړ دی، له ژمي وروسته د خپل اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي، په افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له دسمبر ته 2023 کال د جنوري ترمنځ د سړې څپې له امله له 70000 څخه تر 200000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې کاروانګر په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو، او له همدې امله د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډیر څاروي هم د لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان په څلور دو ولایتونو کې له 14200 کورنۍ سره مرکې شوي، او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او د څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د وار یخنی د سانتیګراد له منفي 20 درجو څخه ټیټه وه، او 92% کورنیو د سړې څپې پر مهال د خپلو غواګانو، وزو، پسونو او څارویو له لاسه ورکولو خبره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر ژمی په بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالدارانو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، ځکه په دغه ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څاروي د لاسه ورکولو له امله شاوخوا شپږ اویا سلنه کورنۍ له اقتصادي زیان وروسته د خپلو اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري او د محصولاتو په پلور کې یو اویا سلنه کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د سړې څپې تر څنګ وچکالي او د څارویو لپاره د خوراکي توکو کمښت د دې لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څارویو مقاومت کم شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په سلو کې اته څلوېښت سروي شوي کورنۍ نه دي توانېدلي چې خپلې ټولې رمې وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کروندګر او مالدارانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هم وایي له یوې خوا سوړ ژمی او له بل خوا وچکالي د دې لامل شوی چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د فاریاب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت سر گذاشتیم و
دیر کال پر موږ سخت شمی و چې له امله یې ډېرو کروندګرو خپل څاروي له لاسه ورکړل. په شخصي توګه موږ شاوخوا 350 پسونه، غواګانې او اوښان مړه شول. نه یوازې زموږ څاروي له منځه ولاړل، بلکې باغونه او ونې مو هم د یخنۍ له امله له منځه ولاړې.
در باغ داشتیم را از دست بدیم.
د پنچیر ولایت یو کاروانګر راهیاب وایي چې د سړې هوا ترڅنګ وچکالي د دې لامل شوی چې د کاروانګرو څاروي د وحشي ژویو تر ستوني تیر شي.
متاسفانه همه ساله ز سر نبود
لبد موږ هر کال د سړی هوا او د وښو د نشتوالي له امله حیوانات کورونو ته استول کیږي. حیوانات د لیوانو او پرانګانو له خوا څیرل کیږي او د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کوي او هر کال د دوی له دریو څخه تر پنځو پورې څاروي له منځه ځي.
تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ یو کاروانګر او مالدار غوث الدین توحیدی هم وایي چې سړه هوا په دې ولسوالۍ کې د څاروي د زیانمنېدو لامل شوې ده.
زموږ هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډیری مالونه د یخ له وجې څخه تلف شوي دي. زه ډیری خلک داسې پیژنم چې مالونه په سلو کې 50 د منځه تللي دي له یخ او دغه وچکالۍ له وجې، ځکه چې هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډیره زیاته وچکالي ده. یعنی په تاریخ کې دومره وچکالي نه راغلي لکه سږ کال چې ده. او بل دا خبره چې د اوبو سطح ډیره کښته تللې ده.
هغه وایي په داسې شرایطو کې د څارویو ساتل ستونزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه پوښتنه ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې اعلان کړی و چې تیر کال د سړې هوا او سختو بارانونو له امله څه باندې 215,000 څاروي له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له ګواښ سره د مخامخېدو هیوادونو په لیست کې څلورم ځای لري.
اوس به نورستان ته ورشو چې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته هلته د نږدې 80 کیلومتره نوي کانال د ویستلو چارې پیل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په مرکز پارون کې د 2500 متره په اوږدوالي د نوې ویلې چارې د سرپرست وزیر په لاسونو پیل شوې، چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو شوې او د ویلې د چارو پای ته رسېدو سره به 1200 جریبه للمي ځمکې ته منظمې اوبه ورسول شي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دا د ډبلیو پی مالی لګښت او د 2500 متر په اوږدوالي باندې نوې جوړیږي، چې د دې په جوړېدو سره به تقریبا د مرکز پارون اړوند د ټي وي او د پرونس او د ټي وي 1200 جریبه ځمکه تر کرنې لاندې راشي او دا به خوړوب شي او د سره به د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی راشي. همدارنګه خلک به په دې کې کار کوي، د کار په بدل کې به د غذایي مواد ورکول کیږي، نو دا یو ښه فرصت دی انشاءالله.
هغه وویل سرپرست وزیر مولوی عطاالله عمری د نورستان اوسیدونکو سره د ځنګلونو د ساتنې، بیا رغونې، پراختیا، د کرنې او مالدارۍ د پیاوړتیا او د اوبو د تنظیم برخې ته د بودیجې پیدا کولو ژمنې وکړې او له مرستندویه ټولنو یې وغوښتل چې د نورستان د آبادۍ او خلکو ته د کاري زمینو چمتو کولو کې ورسره پوره همکاري وکړي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې د یوې اوږدې ویلې جوړولو چارې پیل شوې. له یوې خوا یې للمي ځمکې خړوبېږي او لبل پلو ورته د مزدوري کولو فرصت هم په لاس ورغلې دي. بیان الله او شیرزمان
ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
دغه وزره وسوه متر اوګد کانال د پارون مرکز اړوند د ایچ ٹی وی ڈی وی او پرونس کلو کې غزول کیږي چې په برکت په بزګران د زمکو خړوبولو په برخه کې لښته ستونزو خلاص شي.
دوی مینی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 5,000,000 ډیرو کسانو څخه د دغې ادارې له طریقې نغدې پیسې او یا هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوی دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې هدف دا ده چې د مرستې ترلاسه کوونکي په خپله د شیانو پر رانیولو کنټرول ولري، بل دا چې د خوړو د مرستو اړتیا کمه شي او درېیمه دا چې حالی اقتصاد ورسره ورغول شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن شنبه په ختیز لاهور کې په خپل کور کې بیانول شوې ده. خبره د هغه مدافع وکیل انتظار حسین ته کړې ده. عمران خان ورسره حق نیول شو چې نو لای په اسلام آباد کې هغه په محکمه کې د اختلاس په تور مجرم پیژندل شو او ورسره په 3 کاله بند محکوم شو. عمران خان پر خپل ځان ټول لګول شوی تورونه رد کړی دي. د چین د هبی حالت په بایودنګ ښار کې په وروستي وسلبونو کې لستنو خپل ژوند لاس ور کړی دی او تلسته نور نه درک دي. فرانس پرس خبري ایجنټس ویلي دي چې دا رقم نن د چین حکومت چارواکو خبره کړې دي. د چارواکو خبره نن له غرمې مخکې ځینې خلک له دغه ښار هم چې له خطر سره مخامخ وو نو روسیې ته انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1,000 کلونو کې په چین کې دغه بارانونه بې سابقې دي. د سوریه په شمال ودیز اتلیب خار کې نن سهار د روسیې د جنگي الوتکو په برید کې درې ملکی وګړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري ایجنسی د راپور پر بنسټ د خبره د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان کړی ده. د سازمان تایید کړی ده چې روسیې د نن سهار په برید کې د اتلیب په خار کې دوی کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو نظارت کوونکي ډلې ویلي دي چې دوی په سیمه کې دي او عملیات روان دي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غړو لوبډلو پړاو نن پیل شو چې هسپانیا او جاپان خپل سیالان مات کړل. اسپانیا له سویز نه د 15 د سفر پلان روبا وګټله او جاپان بیا د ناروی نه د یو د 3 په وړاندې لوبا وګټله. سبا به په نیدرلند، سوېلي افریقا او سویډن باندې امریکا په وړاندې سیالي وکړي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پر دې سالاتو نمره باندې راغلي دي چې خپل ځان بم وهه. وخت به مخبل شکول. هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم. کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګان یو ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څړول مقابله وکړي.
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ يم، زه خیم، اکټیو يم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
د رواني برخې د ډاکټرانو په خبره کې چې خپګان مو ل دوه ورځې وسخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچي د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي د لخص ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږی، غواړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشی، دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولی وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغسه شو چې در بدري شوه، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسر ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. حتی تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی، د انسان د خوښې وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هېڅ بیرون رفت نه لري دغو نه، نو هغه خپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم په خپله همدا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هېڅ شي، نو دغه حالت بیرته انسان شته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور د کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دو شانو.
مینه حسن زئی چې د پانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کېږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پاسرفته ملک لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه شي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادواره موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي یو بله مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي وایي، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دمګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګانو بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفغان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي، خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي دي چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنده سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو، بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لانی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حال ته د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیری به په ما د قبر پر سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته. سخت ده.
بله ډیر زه پویږم چې کله نا کله ځینې پښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې د ټولو مسایلو تاسو ته جوار خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم دوستم زخه احساس نلرم. زه به کله هم د آرامش احساس و نکم تر څو چې زه ژوانده یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم. زه تر هغې ژوانده یم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نکم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده
اوسم. اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاجه مریضی یا ناروغۍ زه اخته شم، خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکه واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان
کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتر خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیرونه موږ پیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان او ساتو او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکوي که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتری چاپریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه
بالی ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خپګان علائم تشخیص کړو.
د ژور خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوړ خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کې په جوړ خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولای چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د بختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوړ خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي زما سر خوږیږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دی هغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی سي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کله چې یو خفيف چي ورته ورکوي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدي نه حل دی او د ډاکټر سبان هم زموږه هیله درخواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غلري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر سبان ته او دواخانه ولاته
که اوس په دې باندې خبري وکړو چې خپل هغه کاس دې په جوړ خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه که زما ورور دی او که زما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرار عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس. کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعضې خبرې مو تاسو ته کوي په سینه کې مو تاسو ته وسوسه پیدا کیږي. درې آسماني مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآن تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی د ټولو نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بند کړي. خځل کار څخه منع شوه، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په هانتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وځندیده چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولي چې د دې خځو په خبره اکثر او ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. Yeah.